قدر من اوریدونکو د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ سیاسي څولونکي او کارپو شغلی میر محمد ګران هم د اوس ما سره ټلیفون فکر شدی غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د دوی نظر وپوښتم. جناب ګران صاحب تر ټولو مې زما سلامونه او نیک هیلې ومنې. ډیر مننه چې زما بلنه مو د مرکې د پاره ومنله.
قدرمن آشنا صاحب تاسو ته او د رادیو تخنیکی همکارانو ته او د لی په استرالیا نیوزیلند او نورو ساحو کې ټولو میشتو افغانانو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم او ډیره مننه کوم چې ماته مو بلنه راکړه.
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب ګرام صاحب، په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبان تحریک ترمنځ د خبرو شروع پر سر اوس هم اختلافات روان دي، د افغانستان د سولې د شورا رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر کړی دی، هلته پاکستان چارواکو لخوا یې تود هرکلی سوی دی. لومړي وزیر همدارنګ د بهرني چار وزیر د پوځ لوی درسیس په خپلو ملاقاتو کې ورته وعدې ورکړي چې په افغانستان کې به د سولې په راوستو کې کومک وکړي. دا چې تاسو پاکستان کې ډیر وخت ډیپلومات پاته سوی یاست، که چیرې دا ووایاست چې دغسې تود هرکلی علت څه دی ستاسو د نظره؟ آیا دوی په رښتیا د سولې سره کومک کوي او که نور پلانونه پروګرامونه لري؟
مننه آشنا صاحب، زما خپل نظر دا دی چې رښتیا هم لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله، ډاکټر عبدالله ته یې په اسلام آباد کې ډیر تود هرکلی ووایا او د ریډ کارپیټ یعنی د سرو غالیو په ویړولو سره یې دته هرکلی ووایا او د دې دومره هرکلی وکولو لکه د یو هیواد د لومړي شخص یا د جمهور رئیس په کچه باندې داسې هرکلی د ده په اسلام آباد کې وسو. دا له عمران خان سره هم وکتل او ضمناً د پوځ لوی درستیز د ده استوګنځای ته ورغلی ولو او له ده سره یې دوه په دوه ملاقات وکاو. همدارنګه نور د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي له ده سره په خبرو کې د شمالي ټلوالي یوه قومندان ته احمد شاه مسعود ته یې د افغانستان ملي اتل لقب ورکړ یا ملي اتل یې وباله. زما په نظر د دغسې استقبال یا د دغسې مسافرت د عبدالله د سفر چې پخوا یې اسلام آباد ته سفر نه کاوه او زړه یې نه شي کولو د دې لپاره چې هلته به هند ورڅخه خوابدی شي او دا اوس یې چې دغسې تصمیم نیولی ده، دا به د هغه توطیعي یا د هغه پټې سناریو یوه نتیجه یې چې د اپریل په میاشت کې عمران خان دا ویلي وو چې په افغانستان کې باید یو موقته اداره منځته راشي. نو په دې حساب او بیا د عمران خان دا خبرې په پاکستان کې د عوامي نیشنل پارټۍ د رئیس اسپندیار ولی خان او دغسې د پیپلز پارټۍ د ګوند د رئیس بلاول بوټو زرداری له سختو نیوکو سره مخامخ شوي او بیا هغه خبرې پاتې سولې. زما په نظر چې په قطر کې هم همدغه خبرې چې په ټپه ولاړې دي او دغلته په یوه اجنډا باندې دغه دولس دیارلس پنځلس ورځې دوی نه سره جوړیږي، دغه به هم د دغې سناریو یوه برخه یي. دا ځکه اوس وګورئ په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکراتو په درشل کې هغه د نوي نوي پرابلمونه یا داسې طرحې رامنځته کیږي لکه د حنفي مذهب او یا مثلا د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقنامې اساس ګرځول. دا هغه څه دي چې په خپله داسې معلومیږي چې دغسې یو پټې توطیعې روانې دي او له بلې خوا که موږ او تاسې د رسنیو له لارې دې ته متوجه سو په امریکا کې هم په دغه حق لباندې نظرونه واحد نه دي. هلته د سنا مجلس، کانګریس، پنټاګون او سی آی ای او سپینه ماڼۍ په دغه حق لباندې متفاوت نظرونه لري. تاسو ته معلومه دی چې په خپله زلمی خلیلزاد همدغه د کانګریس یا د سنا مجلس ته ورغوښتل شوی وو او لنده څخه په دغه حق لباندې ډیری پښتنې وکولې او حتی دا هم وویل چې مثلا تاسو ته معلومه ده چې په د امریکا د امنیت پخوانی مشاور مک ماستر دا خبرې ته اشاره کړې ده چې ټرمپ اداره له طالبانو سره همغږي لري، له طالبانو سره جوړجاړی یې کړی دی او دا د افغانستان د حکومت په ضد باندې هلې ځلې کوي. نو دا هغه توطیعي دي چې دلته د امریکا او د راولپنډۍ د جی ایچ کیو او همدارنګه د طالبانو سره په پټه باندې سوي دي، هغه په 9 فبروري باندې د دغه کال. او متاسفانه دلته دغسې یو کوشش یو هڅې روانې دي چې په افغانستان کې باید د ماینس ون فارموله تطبیق کړای سي. د ماینس ون فارموله دا دی چې په افغانستان کې د پاکستان د پوځي چارواکو یا د پوځي استبلیشمنت او دغسې د ملکي چارواکو ډاکټر اشرف غنی نه خوښیږي او څو ځله یې دغه خبرو ته اشاره کړې ده د پاکستان جنرالانو چې په خپله باید د افغانستان له ادارې څخه اشرف غنی ووزي او اشرف غنی باید په راس کې نه وي. زما د معلوماتو له مخې چې دوی دغسې هلې ځلې کوي چې شمالي ټلواله او طالبان چې پخوا یې ښه مناسبات نه سره لرله او په جګړه کې سره اخته ول، له 1996 تر 2001 پورې هغوی سره پخلا کړي او پاکستان یا د پاکستان پوځي ملکی حاکم استبلیشمنت په دې باندې پوهیږي چې طالبان په افغانستان کې په یوازې سر باندې حکومت نشي کولای. نو لځکه هم دوی کوشش کوي چې د افغانستان په لیژکیو کې یا په دغسې اتنیکي کړیو کې نفر پیدا کړي او په هغوی کې د خپل نفوس ساحه پراخه کړي او هغوی دې ته وهڅوي چې له طالبانو سره جوړجاړی وکوي. زه داسې معلومات لرم او دا رسنیو هم افشا کړي دي چې په خپله داسې معلومیږي چې عبدالله به د ادارې په راس کې وي، د یو موقت ادارې، او طالبان به هم هغه ورسره ومني. نو دا خبرې روانې دي. متاسفانه هغه څه چې په افغانستان کې د دایمي او باعزته سولې لپاره هلې ځلې کیږي هغه دغسې نه لیدل کیږي او پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت، یو قوي اداره، یو د ملي حاکمیت درلودونکي اداره شتون ولري. دا ځکه چې هغه شتون ولري دوی بیا هغه اوږدمهاله یا منځمهاله ستراتیژیک پلانونه یا د خپل سوق الجایش لپاره سي د ډیورن د تحملي کرشي لپاره دوی کوم پلانونه لري او هغه په دغه لیکه کې له چتراله تر بولانه پورې د دروازو جوړول دي، دغسې د بازارونو جوړول دي، همدارنګه د اغزن تار ایستل دي، په دغه باندې دا د په بیړه باندې کار کوي. وس وګوره یا پخوا د ډیورن په تحملي کرشه باندې د افغانستان او پاکستان په منځ کې د تورخم او سپین بولدک او دغسې د غلام خان دغه غولو دغه دروازې ولې یا دغه بازارونه ول ولې دما د معلوماتو له مخې او دا د پاکستان رسنیو افشا کړی دی چې پاکستان تصمیم لري چې په همدغه لیکه باندې 14-15 بازارونه جوړ کړي. دا بازارونه به په تورخم کې وي، د چترال خواته به وي، په غلام خان کې به وي، په خرلچي کې به وي، په انګور اډه کې به وي او همدغسې لاندې په سپین بولدک او چمن په دغو ایسو کې به وي. نو پاکستان له هغه خپل ستراتیژیک عم څخه چې هغه غواړي په افغانستان کې ادامه ورکړي او په افغانستان کې یو لاسپوڅی حکومت ولري، یو ضعیف حکومت ولري او همدارنګه دا چې دوی د افغانستان مارکیټ او د افغانستان بازار په خپل اختیار او صلاحیت کې ولري، دلته کلداره وچلیږي، دلته اردو ژبه رسمیت پیدا کړي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د طالبانو په حاکمیت کې په جلال آباد کې یو ملاولو مولوي حسن جان بالو هغه د ننګرهار په پوهنتون کې دې خبرې ته اشاره کړې وله چې باید دلته نور اردو ژبه وچلیږي. د پاکستان دغه پلانونه دي او غواړي سي په خپله د افغانستان همدغه ستراتیژیک موقعیت او له دغه جیوپولیټیک موقعیت څخه دا په خپل اختیار کې ولري، په خپل صلاحیت کې ولري، له دې څخه په ګټې اخیستو سره د منځنۍ اسیا هیوادو ته لاره پیدا کړي. تاسو ته معلومه دی چې په خپله یو وخت څو پیړۍ په مخ کې د انګلستان د جیوپولیټیک پلار هالفورد مکندر دغه ته اشاره کړې وه چې افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونه دا هغسې فوقالعاده ستراتیژیک موقعیت لري او ستراتیژیک اهمیت لري چې په دغه سیمه کې به یو وخت د سمندري یا د بحري ځواکونو او د ځمکنیو پوځونو قواوې سره مخامخ کیږي. همدغه وجه دی سي د افغانستان په جیوپولیټیک موقعیت باندې یا د افغانستان په ستراتیژیک موقعیت باندې دا د افغانستان د جګړې یو عامل دی. او دا اوس موږ او تاسې د دې شاهد یو چې هغه دی متاسفانه همدغه طالبان د پاکستانیانو لخوا دغه جوړ شول. تاسو د بېنظیر بوټو خبرو ته مراجعه وکړئ، همدغسې د پرویز مشرف خبرو ته مراجعه وکړئ، هغو ویلي دي سي طالبان او ځینې تنظیمي کړۍ دا زموږ ستراتیژیکي سرمایې دي او دا موږ له لاسه نه ورکوو. حتی مشرف په ډېر جرأت سره دې خبره ته اشاره کړې وله سي ګلبدین حکمتیار، جلال الدین حقانی او فلانی دا زموږ ملي قهرمانان دي، دا زموږ د ګټو لپاره جنګیږي. نو همدغه خبرې دي سي اوس پاکستان وکولای سوای سي امریکا په دې باندې قانع کړي سي باید د افغانستان برخلیک په ټاکلو کې دوی عمده رول ولوبوي، لکه څرنګه چې همیشه دغه ویلي دي چې دغه موږ ولوسي طالبان مو د قطر مذاکراتو ته حاضر کړل یا آماده مو کړل. نو وزه ډیره خطرناکه ده، په دې باندې کار کیږي او دا یوه پټه سناریو ده چې دوام لري او که دغه یي نو دا ډیر خطر دی او ډیر اندیښنه دی چې افغانستان به یو ځل بیا د 1990 لسیزې شرایطو ته ولاړ شي.
ډیره مننه. تاسو د پاکستان مهم تاثیر کړی پر طالبانو باندې، تاثیر پاکستان څومره تاثیر پر طالبانو باندې لري چې د دوی په واسطه باندې هغه خپلې موخې عملي کړي، او په دغه اړه باندې پاکستان کم کارونه تر اوسه پورې کړي دي؟
قدرمن آشنا صاحب، همدا نن ما د پاکستان د ځینو رسنیو ځینې مقالې ولوستلې. مثلا ځینې ژورنالیستان چې په پاکستان کې دي هغوی د پاکستان له استخباراتي کړیو سره او د پاکستان له پوځي استبلیشمنت سره ډېرې نږدې اړیکې لري. هغوی دو خبرو ته اشاره کړې ده چې په همدغو وختو کې په خپله پاکستان یا د پاکستان پوځي ملکي استبلیشمنت په دې باندې کار کړی دی چې د پاکستان ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان او همدغسې جماعت الاحرار او همدارنګه حزب الاحرار او خټک طالبان دا او ځینې نورې مذهبي کړۍ یا مذهبي ډلې دغه سره یو ځای کړي په یوه اتحاد کې راولي، او د دوی له نظره دوی وایي سي د ٹی ٹی پی یا د تحریک طالبان پاکستان او تحریک طالبان افغانستان د دوی په منځ کې هیڅ فرق نشته. په خپله تحریک طالبان پاکستان دا وایي د افغانستان د طالبانو د تحریک یو اکسټینشن ده، یعنی یو تمدید یې ده، د هغو یوه برخه یو څانګه یې ده. نو دلته د دوی مقصد دا دی چې باید په همدغه د ډیورنډ د تعاملي کرښې په شاوخوا سیمو کې خپل استحکامات وغځوي او هلته د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره کار وکړي. دا ځکه چې افغانستان د دوی لپاره د افغانستان طبیعي زیرمې دا ډېرې د اهمیت وړ دي، او همدغه په شل کلنه تپل شوې جګړه کې چې دې ته موږ او تاسې د اسایمتریک پراکسي وار وایو، او دغه هغه جګړه ده چې دا د طالبانو په وسیله یې په افغانستان کې په مخ باندې وړي. دوی وکولای سوای چې په همدغه کې یو لاسبری لاسته راوړي، یو لوی موفقیت لاسته راوړي، او له ځکه یې هم اوس دوی فتح مبین بولي. د افغانستان رسنۍ په دغو باندې ډېر نشرات کوي د پاکستان، او وایي چې دغه دی موږ یو ځل بیا وکولای سوای چې یو ځل مو شوروي اتحاد ته شکست ورکړ، دا د موږ د پوځي دکتورین یوه برخه وله، او اوس مو دا د وکولای سوای چې د ناتو ځواکونه په شا وتنبوو په افغانستان کې، او افغانستان یو ځل بیا له اشغال څخه راوباسو. نو دلته د دوی مقصد په دغه کې دا ده چې په طالبانو باندې ډېر کار کړی دی، او تاسو ته معلومه دی چې طالبان خو هغه پروژه دی چې هغه په 1990 کلونو کې د ترکمنستان د ګازو او د نفتو د پایپ لاین لپاره رامنځته شوه. په هغه وخت کې دا مطرح وله چې د اونوکال یوه پروژه وله په کالیفورنیا کې، او دغه پروژې غوښتل چې د ترکمنستان د ګازو نلیکه یا د نفتو نلیکه دا له ترکمنستان څخه دغسې هرات و قندهار و بیا بالاخره کوټې ته یې راوړي، له کوټې نه ملتان ته، او له ملتان نه دغسې جنوبي آسیا ته یې وغځوي. او دغه فرمولا دا د انګریزانو لخوا طرحه شوې وله، د امریکایانو لخوا، بیا په دغه باندې سعودي عربستان یې د مالي چینلونو ټټر ووهه، همدارنګه پاکستان ورته وویلي چې صحیح دی موږ به یې لوجستیکي مواد برابر کړو. لوجستیکي مواد هغه څه ول چې هغه طالبان دي، دغه طالبان یې د نور المدارس، طالبان یې د حقانی د مدرسو څخه او نورو مدرسو څخه راپورته کړل، را یو ځای کړل، او دغه تحریک را شروع شو. ما په خپله دا خبره تعقیب کړې ده. یو وخت د بی بی سی ډېر تکړه شنونکی او تحلیلګر داود اعظمي هغه په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي چې ما مولوي متوکل احمد ته تلیفون وکاو چې ته له ما سره د افغانستان په حالاتو باندې خبرې وکړه. هغه په هغه وخت کې د افغانستان د طالبانو د تاریخ د خارجه چارو مسؤول ولو، بیا یې ما سره وعده وکوله او وی ویلي چې صحیح ده زه به در سره مصاحبه وکوم. وایي بله ورځ مې چې زنګ ورته ووایو ما ته یې وویلي چې اعظمي صاحب ډېره بخښنه غواړم، دا مصاحبه زه ځکه نشم کولای چې دلته د پنجاب یو معین الحق نمیږي، دا راته ناست دی او دا د وزارت خارجه مشاور دی او ما دې مصاحبې ته نه پرېږدي. نو په خپله دلته مشکلات دا دي آشنا صاحب چې په خپله که چېرته افغانان په خپل منځ کې سره جوړ نیسي او دا خبرې په خپل صلاحیت او مالکیت سره سرته ونه رسوي او په دغه کې نور لاسوهنې وکوي لکه پاکستان و لکه ځینې نور هیوادونه امریکا، دغه سوله به بیا شکننده وي، دا سوله به دایمي سوله نه وي، دا سوله به باعزته سوله نه وي، او افغانستان به متاسفانه یو ځل بیا کورنیو جګړو ته ولاړ شي. او دا پټه سناریو دغسې دی ځکه پاکستان نه غواړي چې هلته په افغانستان کې یو قوي اداره موجوده وي. که قوي اداره موجوده وي نو په دوی نشي کولای شي خپل هغه اهداف په لاس باندې راوړي، یا هغه په افغانستان کې یا په همدغه د منځني آسیا کوریدور ته عملي کړای شي. نو زما عرض دا دی چې په خپله پاکستان یا د پاکستان پوځي استبلیشمنت په طالبانو باندې په دغه تنظیمي کړیو باندې ډېر تاثیر لري، ډېر تاثیر ګزاره دي. دوی دا د ساتلي دي، تا ته معلومه دی چې اوس همدغه هیئت چې 55 نفره له کابل څخه اسلام آباد ته د عبدالله په مشرۍ باندې کللی دی، په همدغه سفر کې هم ځینې داسې کړۍ شته دی چې هغه سخت د پاکستان د استخباراتي شبکې آیسای سره تنګې اړیکې لري، او هغوی براله د پاکستان د ګټو لپاره په میډیا کې آواز اوچت کړی دی. د هغې جملې څخه تا ته معلومه ده چې سید اسحاق ګیلانی ورسره دی، ځینې نور ورسره دي. نو دغه د اندېښنې وړ خبره ده. پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري او پاکستان یا د پاکستان فوجي استابلیشمنت هغه د پاکستان کې مدرسې لري د دغه مدرسو تعداد لچلور دي زرو څخه زیات دی او ريجستر مدرسې په پاکستان کې چې هغه امریکا او نړیوال ائتلاف دوی باندې فشار راوړ چې تاسو دغه مدرسې ريجستر کړئ او دلته باید ځینې عصري علوم هم تدریس شي نه تنها مذهبي علوم نو هغه تقریبا تعداد یې 8000 ته رسیږي دا نورې ټولې غیر ريجستر دي او دا له نورو افراطي تروریستي سازمانونو ډلو ټپلو او کړیو سره لاری لري او له هغوی سره اړیکې لري او د دوی عملیات په افغانستان کې دغسې په نورو سیمو کې په دغه سیمه کې ګډ دي مشترک دي اوس وګورئ د افغانستان حالاتو ته په کتو سره هلته اشرف غني او ټولو دغه اعلان کړی دی چې بغیر له طالبانو دلته 21 نورې ترهګرې ډلې دي نو دا 21 نورې ترهګرې ډلې څوک دي همدغه بېله داعش څخه او دا هغه ډلې دي چې دا په خپله دوی جوړې کړي دي او دا د دې لپاره جوړې کړي دي چې دا د دوی پراکسي دي دا د دوی ابزار دي د دوی د سون مواد دي او دوی د خپلو اهدافو لپاره دوی په خپل منځ کې هم سره جنګوي او هم همدارنګه د امنیت خرابولو لپاره د بې ثباتي د راوړلو لپاره او د خپلو اهدافو د عملي کولو لپاره په افغانستان کې په کشمیر کې او په ځینو نورو سیمو کې سره جنګی اوس وګورئ همدغه پاکستان دی چې په خپله نړیوالو ماسیسو یا حقوقي بنسټونو دی په خل لیست کې نیولی دی اف اے ټی اف یا فاینانشل اکشن ټاسک فورس دغه به تاسو ته اطمن معلومه دی دغه اوس ګورئ پاکستان دا درې څلور کاله په خل لیست کې نیولی دی او پروسه شکل ډیر کوشش دا ولو چې پاکستان باید ټول لیست ولر شي دغه ولې نیولای دی دا د دې لپاره نیولای دی چې پاکستان په خپل د تروریزم صادر کوونکی هیواد د سپانسرشپ کوي او دلته د تروریستانو ځال دی د تروریستانو ډیر مطمئنه یا قوي مرکز او سنگرونه دلته موجود دي نو په خپل پاکستان یا د پاکستان استخبارات او پوځیان دوی ته په ملکی جامو کې درسونه ورکوي ترنینګ ورکوي او لبل خوا دوی روزي لکه مثلا اظهر مسعود دی لکه مثلا نور دی چې جیش محمد دا سپاهی صحابه دا لشکری جنگوی دا تاریخ طالبان پاکستان دی حزب الاحرار دا جماعت الاحرار دا او دغه سی ناموس محمد دا پلانای دا پلانای دا پسل ها او دغه سی تروریستی دلی موجود دي او دوی سپانسرشپ کوي پاکستان او لبل خو دا دی سی هغه مالک مکونه سی دغه ډلو ته ورکول کیږي هغه ټول توري پیسې دي او نړیواله ټولنه یا دا اف اے ٹی اف دغه غوښتنه ده چې دغه توري پیسې تاسو ولي دلته په کار اچوي ولې دغه تروریستي ډلو سره کومکونه کوي نو اوس په دغه اکتوبر میاشت کې چې سبا اول د اکتوبر دی په دغه کې به یو ځل بیا د پاکستان هغه موقف چې دی باید په خل لیست کې پاتې شي که ټول لیست ته ولاړ شي په دغه باندې به همدغه اف اے ٹی اف خبرې اترې کوي مذاکرات روان دي او هغه څه چې د سلويشت سوالونه پاکستان ته ورکړي ول سپارښتنې ورته کړي وي چې دغه به تاسو عملي کوي د ما د معلوماتو لمخې او د هندي رسنیو لمخې چې زه هغه کله کله مطالعه کوم د هغوی لمخې پاکستان ونه سوای کولای چې د هغوی سوالونو ته ځوابونه ووایي او دا ځوابونه قناعت ورکوونکي نو دا اغوسته دی چې کیدای شي پاکستان که چېرته ټول لیست ولاړ نه شي په همدغه خل لیست کې پاتې شي نو زما عرض له دې خبرو څخه دا دی چې پاکستان د تروریزم مرکز دی د تروریزم سپانسرشپ کوي دغه طالبان هلته موجود دي تنظیمي کړۍ یا دغه و تنظیمونه د افغانستان هلته د ما له مخې چې زه په افغانستان په سفارت کې وم جوړې شوې له امریکا څخه به د سی آی ای رئیس ویلیام کیس راغی له عربستان څخه به د عربستان د استخباراتو رئیس ترکیه الفیصل ولو چې وسن ځواندی ده دغه راغی او همدغه سی چارلی ویلسن یو سناتور و هغه به راغی او نور دلته د آیسای رئیس اختر عبدالرحمن و دوی په دغه پروژو باندې کار وکړ دغه کړۍ یې سره جوړې کړې دغه تنظیمي حلقې یې سره منظمې کړې په افغانستان کې جنگ شروع کو او اور یې بل کړ او بیا وروسته سی هغه په کورنیو جګړو باندې اخته سول بیا یې دغه طالبان رامنځته کړل چې دغه طالبان هم دغه دی اوس امریکا متاسفانه دوی ته ډېر اعتبار وکړو او دغه وروسته له دغه څخه داعش دی او دغه شل یویس تروریستي ډلې چې یادیږي دا څوک دي دا خو ټولې هغه دي چې په همدغه پاکستان او په دغو منطقو کې جوړې شوي دي او پاکستان پرې نفوذ لري.
ډېره مننه تاسو د افغانانو څخه یادونه وکړه چې دا مذاکرات او دا خبرې چې تر څو افغاني نه سي دا مشکلات به وي. په هر او خارج کې افغانانو ژغ پورته کړی دی چې په دغه مذاکره کې د درېګونی رول ولوبوي، بوی دی سره نږدې کې د خارجانو مداخلې بندې کې، په دې لړ د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا سره د نورو سازمانونو حزبونو سیاسي ټولنو او شخصیتونو سره یو ځای د بهر میشتو افغانانو ژغ پورته کړی دی، همدارنګه په افغانستان کې سیاسي ګوندونو دا ژغ پورته کړی دی. تاسو په دغه اړه څه نظر لري چې دا ژغ به څومره تاثیر ولري دا مذاکرات یو سمي خواته بوزي؟
ډېره مننه آشنا صاحب، خامخا تاثیر لري ځکه زما په یاد یو وخت په افغانستان کې په 1950 کې د ثور پاڅون راغی، په دغه پاڅون کې ما هم ګډون درلود. بیا وروسته لږه د افغانستان ځینې قومونه د هغه وخت جمهور رئیس طریقي صاحب لیدو ته راغلي وو. زما په یاد دي چې هغه دا خبره ورته وکوله، وایي د خلکو زور د خدای زور. نو کچرته به هر میشتي افغانان سیاغه پونوم دی افغان دایسپورا سره یادیږي او لنه کمرغه پاغه دیغه نوښت په خپل الله تاسو سره دی په اسرالیا کې او د تاسو هلو زلو ته په درنه سترګه کتل کیږي. دغه سي نور افغانان که په داخل کې دي که بهر دي، دا نو خو یو ډله نه ده بلکې اتیا نیوی یا تر سلو پوری نهادونه دی، بنسټونه دی، ډلې ټپلې دی، ملي شخصیتونه دی، علما دی، روحانیون دی. هغه څوک چې د افغانستان د ملي ګټو یا د ملي اجندا په چوکاټ کې فکر کوي، د افغانستان ترقی غواړي او افغانستان له جنگ جګړې څخه ساتلی غواړي، په افغانستان کې دایمي او باعزته سوله غواړي او همدارنګه په افغانستان کې هر څوک چې د پردیو استخباراتي کړیو سره اړیکې لري او هغه افغانستان د خپلو ګټو لپاره، د خپلو سرمایو لپاره، د خپل قدرت د ساتلو لپاره ورانوي، د دغو په ضد باندې اواز را اوچت کړی دی او دا اواز به حتما یو ځای نیسي. دا صحیح ده چې په دغه کې به لوړې زورې راځي، د کې شک نشته دی. زه به په دغه حکله باندې تاسو ته یو مثال راوړم او هغه دا دی چې یو وخت په امریکا کې تورپوستان تر سخت فشار لاندې ول، هغوی د غلامۍ ژوند لارلو، ولې بیا وروسته لغه په تورپوستان سره یو ځای سول او بالاخره د هغوی یو رهبر را پیدا سو چې هغه ډاکټر مارتین لوتر کینګ جونیئر ولو. هغه وکولای سوای چې دا تورپوستان د خپلو اهدافو لپاره چې هغه یو انساني ژوند کول دي، د هغوی لپاره سره متحد کړي. زما په یاد دي چې یو وخت په واشنگټن کې یو ډیر لوی مارش وکاو او په دغه مارش کې یو ډیره تاریخي بیانیه ورکړه چې دا اوس د تاریخ یو برخه ګرځېدلې ده. هغه دا وویلې، وای آی هاف ا ډریم دټ ون ډے د سنز آف بلک اینڈ وایټ وډ بی ایبل ټو سیټ ټوګیدر اراوند ا ټیبل. دا خبره وکوله، دا یې وویلې چې زه دا خوب وینم چې یو ورځ به د سپین پوستو او تور پوستو زامن په دې باندې وتوانیږي چې په یو درسخانه کې په یو یوه میز شاته به هم تور پوستي او هم سپین پوستي سره کینی. او تاسو ته معلومه ده چې دا کار بیا وسولو او هغه د یو څو کاله په مخ کې د همدغه تور پوستانو څخه یو جمهور رئیس هغه بارک حسین اوباما نومیدو، هغه د سپینې ماڼۍ واکمن سو. نو دا هر حرکت چې رامنځته شي هغه به خامخا مشکلات ولري، ستونزې به ولري. دیخوا و یخوا به ځینې زندانونه دغه وغه به ولري، ولې بلاخره هغه به خپل هدف ته رسیږي. او له بلې خوا دا دی چې د دغه تحریک یا د دغه خوځښت چې دغه افغان دیاسپوره یې بولي، د دغو غوښتنې او د دغو خوځښت اهداف انساني دي، او دا د افغانستان د سولې لپاره دي، او دا د ټولو بین المللي او ډیپلوماتیکو عرفونو او په چوکاټ کې برابري دي. دوی د افغانستان لپاره دایمي او باعزته سوله غواړي، او دوی په افغانستان کې همدغه د څلورو لسیزو څخه زیاته موده جګړه ختمول غواړي. او دوی په افغانستان کې وایي چې موږ صحیح ده، افغانستان کې باید یو مرکزي حاکمیت موجود وي، د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته باید احترام وسي، په افغانستان کې خارجي مداخلې باید بند سي، خصوصا د ګاونډیو هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران او د ځینو نورو هیوادو. وستاسې وګورئ دغه جګړه ولې روانه ده، دا خو د دې لپاره روانه ده چې بهرنۍ لاسوهنې په موږ کې ډېرې دي. زما په یاد دی چې په خپله له 1903 څخه بې وبولو چې په افغانستان کې د پاکستان لخوا مداخلې روانې ولې، په هغه وخت کې د مرحوم داود خان په مشرۍ باندې چې په 1952 کې د سرطان د میاشتې شپږویشتمه باندې کودتا وسوه، په دغه کودتا کې ما هم ګډون درلود. بیا وروسته لغه هغه یو مرام نشر کو سی، هغه مرام خطاب به مردم ولو، او هغه د افغانستان د ترقی، د افغانستان د آبادی، د افغانستان د سوکالوی لپاره یو ډیر ښه مرام ولو. ولی اوتومات د پاکستان لخوا، د ایران لخوا مداخلی شروع سولی. زما په یاد سی په هغه وخت کې، یعنی وروسته له یوې میاشتې په زیرو کې، د ورګون په زیرو کې، په کونړونو کې، په پنشیر کې او په ځینو نورو سیمو کې داسې مصالح بغاوتونه وسول او حملی وسولې. اوتومات له دغه سره سم د افغانستان ځینې اخواني کړي چې په هغه وخت کې جوانان مسلمان بلل، او هغه په پوهنتون کې وو، لکه ګلبدین حکمتیار، لکه احمد شاه مسعود، لکه برهان الدین رباني او داسې نور مولوی یونس خالص، دوی پاکستان ته ولاړل. په پاکستان کې هلته استخباراتي کړیو سره منظم کړل، نصیر الله بابر ته یې معرفي کړل. نصیر الله بابر یو پښتون ولو، او هغه برید متقاعد برید جنرال ولو، ما پیژند. هغه د پیپلز پارټۍ یو معتبره شخصیت و، له ذوالفقار علي بوټو سره یې پیژندل. او بیا همدغه نصیر الله بابر دوی ذوالفقار علي بوټو ته معرفي کړل، او هغوی ورته توصیه وکوله چې تاسو د چیرات د کومندو کمپ ته ولاړ شئ. په چیرات کې دوی یو اس اس جی لري، یا اس اس سپیشل سرویسز ګروپ، دغه ته معرفي کړل. دوی ته باسکلونه واخیستل، دوی به روزانه تلل او راتلل، او دوی ته به ټریننګ ورکاوه د افغانستان کې د جګړو او د تخریب کاری لپاره. نو په افغانستان کې همدغسې مداخلې روانې دي. نو دغه څوک سي د افغانستان د سولې لپاره یې غږ اوچت کړی دی، چې هغه په نوم د بهر میشتو د افغانانو پیوستون په نامه سره یادیږي، یا افغان دیاسپوره یې بولي، همدغه د دې لپاره هڅه کوي چې په قطر کې خو هغه دی مداخلې روانې دي، او په خپله افغاني پلاوی چې هغه له کابل څخه تللی دی، او همدغه طالبان دوی دواړه خپل هغو نه لري، خپل صلاحیت نه لري. او متاسفانه لکه په افغانستان کې سې جګړه پردی ده، همدغسې سوله هم پردی ده، یا سوله هم نیابتي ده، ځکه پاکستان طالبانو ته هغه د دکتې ورکړې ده. پاکستانو ته او طالبانو ته یې ویلي دي چې تاسو به په دغه مذاکراتو کې دا وایي او هغه به وایي، لکه هم له پاجندا نه سره جوړیږي، او ضمناً دغسی نوری مسئلی سے آغا هیچ ضرورت نست را پورتا کوی لکه حنفی مذهب لکه دی امریکا و دی طالبان و پا منس که دی توافقنامی اساس گرزول نو دغا تونزسته دی دی دغا دی هوارول و لپارا دی افغانان و دغا حرکت سی پا بحر کی را شروع سویده او پا داخل که هم دیر خواخوجی لری دیر پلویان لری دوی دا حرکت حتماً یا بکیلتون که دی او باید دی نتیجه ورته ورکنی
مننه دغا شورا او پا مجموع که دا افغانانو د سیاسی سازمانونو ټولونو او شخصیتونو څخه یو پلاوی ټاکل سوی دی چې قطر ته ولاړ سي او هلته د دواړو غاړو سره وګوري ستاسو د نظره دغه پلاوی څنګه کولی سي چې دا دواړې خواوې خبرو ته واڅوي اختلافونو د حل په خاطر همدارنګه د خارجانو مداخلې په دا خبرو کې قطع کړي
زما په باور باندې چې په خپله همدغه پلاوی یا په خپله د افغان دایاسپورا کوم پلاوی چې ټاکل سوی ده او هغه دغه هوډ لري چې قطر ته ولاړ سي او له قطري مقاماتو سره دغسې له دغه د بین الافغاني مذاکراتو له دواړو غاړو سره لیدنې کتنې ولري او دوی دې ته وهڅوي سي باید په افغانستان کې په دایمي سوله باندې په دایمي اوربند باندې سره سلا سي نو دا ډېر یو معقول کار دی خو زما په نظر چې په خپله همدغه افغان دیاسپورا نور تماسونه هم باید زیات کړي مثلا له میډیا سره خپل تماسونه زیات کړي او دغه مشکلات د افغانستان د میډیا له لارې نړیوالو ته ورسوي همدارنګه له هغو هیوادو سره چې همدغه افغانان په هغوی کې میشت دي له هغوی سره د هغوی له پارلمانونو سره د هغوی له حکومتونو سره د هغوی د خارجه چارو د وزارت له استازو سره او همدارنګه له حقوقي او قانوني او مدني بنسټونو سره هم باید دوی لیدنې کتنې ولري چې دغه کارونه البته په پلان کې دي په نظر کې دي او دغه به حتما سازمان ورکول کیږي او له بلې خوا دا هم دی چې زه فکر کوم چې همدغه پلاوه یا همدغه د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا پلاوه چې د افغان دیاسپورا په نوم سره شهرت لري اوس دوی که چېرته د اروپایي ټولنې همدارنګه له ناتو سره همدارنګه د ملګرو ملتو سره او له او آی سی سره یا د اسلامي هیوادو له کنفرانس سره همدارنګه له امریکا سره له ځینو نورو هیوادو سره د هغوی لپاره پارلمانونو له کانګریس او نورو حقوقي بنسټونو سره که تماسونه ټینګ کړي په لیکلي بڼه او همدارنګه په حضوري بڼه باندې که تماسونه ورسره ونیول سي او د افغانانو دغه مشکلات ورته ووایي دا به یو ښه نوښت یي ښه ابتکار به وي او ضمناً دوی په دې باندې قانع کیسي همدغه دوه لوري هغه دی نه سره جوړیږي او دوی په خپله دغه صلاحیت یا دغه واک نه لري او د دوی دواړو لورو تر شا هغه دی تاسو ته معلومه ده چې ځینې کړۍ دي یا ځینې قوتونه دي چې هغه شکیل دي هغوی دا کار کوي چې باید په افغانستان کې دغه دایمي سوله نشي راغلی ځکه هم اوس دغه دی له 21 فبروري را په دې خوا تر اوسه پورې څو میاشتې تېرې شوې هلته یو امریکایی نه دی مړ شوی ځکه طالبان له امریکایانو سره موافقې ته رسېدلي دي حتی داسې رسنیو راپور ورکو چې په وردګو کې د یوه ټانک چې هغه امریکایي ټانک و د هغوی پیرهداري طالبانو کوله ولې متاسفانه تاسو ته معلومه دی چې هغه د افغانان چې هغه که دې خوا دي که هاخوا دي و هغه هم د دغه افغانستان وګړي دي د دغه افغانستان تباه دي متاسفانه د نورو د سون مواد ګرځېدلي دي او خدای دې وکړي چې دوی په دې باندې پوه شي او د خپلو افغاني ملي ګټو ته ترجیح ورکړي دغه دی 2000 تر اوسه پورې مړه شوي دي هر ورځ جنگ دی په کندوز کې دی په هلمند کې دی په قندار کې دی پکتیا او پکتیکا او کونړونو کې دی دلته دی او هلته دی دلته څوک وژل کیږي دا ټول افغانان دي او دا متاسفانه لوی خو د کورونا او با دوی سخت تهدیدوی لبل خو لوجه ده فقر ده بیکاری ده ژمی را روان ده او لبل خو دغه دوی دغه استخباراتی کړی دی آی اس آی دی او ځینې نور استخباراتی کړی دی چې دوی جنگ ته لیږي دوی ته صلاح و وسایط ورکوي ټریننګ ورکوي او په افغانستان کې د افغانستان د بربادولو لپاره د ورانۍ لپاره همدغه پروژه په مخ کې بیایي. نو زما عرض دا دی چې دغه هلې ځلې چې همدغه د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا په لاره اچولی دي دا حتما تاثیر لري او دا به حتما یو ځای ته رسیږي، خو په دغه کې باید هلې ځلې ډېرې ګړندۍ شي له هیوادونو سره، له قطر سره، دغسې له او آی سی سره، له اروپایي ټولنې سره، له ملګرو ملتو سره باید دوی تماسونه ټینګ کړي او د خپل موجودیت اعلان وکړي. دا حتما تاثیر ورکوي. زما په یاد سي یو وخت همدغه بلوچستان د پاکستان د پوځي استبلیشمنت په ضد باندې وسلوال مبارزه کوي او دا مبارزه له 1948 په دې خوا جاری دی او د پاکستان پوځي استبلیشمنت د دوی په ضد باندې 15 پوځي عملیات کړي دي او دوی سخت وهلي او ټکولي دي. او تاسو ته معلومه ده چې په د مشرف لخوا د بلوچستانو یو ډیر دروند مشر اکبر بوکتی هغه په یو غار کې بمباری په وکوله مړ یې کو. زما د معلوماتو له مخې دغه ښځه هم د قندار وله او ما یو وخت لیدلی و ډیر دروند شخصیت ولو. دوی مبارزه کوي د هغو په ضد باندې او د دوی آواز چا خاموشه نه کړای سوای. او همدارنګه همدغه بلوچستانو په لندن کې په امریکا کې دغسې ټولنې لري، دغسې ډلې لري، هغوی له دغو حکومتونو سره تماسونه نیولي دي. څو کاله په مخکې د دغو بلوچستانو د تحریک یو استازي چې هغه په نوم د حسین ګور سره یادیږي د امریکا کانګریس ته ورغوښتل شوی و او د همدغه اهدافو په رڼا کې چې بلوچستان څوک دي، بلوچستان ولې مبارزه کوي، بلوچستان خپل حقوق غواړي او د پاکستان پوځي استبلیشمنت ولې دوی له منځه وړي، ولې د هدفي وژنو ښکار ګرځي، ولې ورکیږي. تر اوسه په لسهاوو زره بلوڅ نارینه او ښځینه ورک دي. بس ځوان د ویتیشتهیي بله ورځ 15 ورځې بعد دوه هفتې بعد یې مړی هلته ولیدل شي. دا ټول د پاکستان استخباراتي کړۍ کوي. مقصد دا دی چې همدغه چې اوازونه لکه څرنګه چې بلوچانو هغه دی په لاره اچولی دي په امریکا کې کانګریس ته غوښتل کیږي، همدغسې آواز باید همدغه افغانان چې د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا ده دغه یې هم باید فعال شي او له دغسې مؤسساتو سره په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې باید تماسونه ټینګ کړي او دا به حتما یو ځای نیسي.
ډېره زیاته مننه. په آخر کې دا ووایاست چې د دغه ټولو ستونزو مشکلاتو دا د پاکستان د پټو پلانونو او همدارنګه د نورو خارجان د مداخلو په داخل کې د فساد رنګه د بیعدالتیو د امنیت د نشتون د جنګونو د شدت او د دواړو لورو د سخت درجیو په موجودیت کې به راتلونکي تاسو څنګه څېړي چې کومې خواته به ولاړ سو؟ آیا موږ به سولې خواته ولاړ سو یا جنګ خواته؟
زما باور دا دی قدرمن آشنا صاحب چې اول خو افغانستان په خپله د یوه هیواد برخلیک یا سرنوشت جیوپولیټیک ټاکي او په افغانستان کې د افغانستان جیوپولیټیک د همدغه جګړو یو عامل ګرځېدلی دی او دا جګړې زما په نظر اوس نه دي. دا آن له 1940 کلونو څخه چې موږ او تاسې راونیسو په هغه وخت کې هم گریټ گیم را شروع سو. دا گریټ گیم د تزاري روسیې او د انګریزانو په منځ کې و. انګریزانو غوښتل چې په دغه برطانوي هند کې د فارورډ پالیسي له مخې مخ په شمال باندې ولاړ سي. هغوی هم پنجاب ونیو، پنجاب ته راغلل، کشمیر یې ونیو، ولې په همدغه افغاني سیمو کې په اټاکو شاوخوا کې دلته ورسره مقاومتونه کېدل. روسانو یا تزاري روسیې هم دغسې پلان درلود چې هغه مخ په جنوب باندې راشي، او د دوی په منځ کې دا جګړه وله، او دا جګړې تر اوسه پورې دوام لري. بیا یو وخت د ساړه جنګ بڼه غوره کړه، ولې متاسفانه د دغو جګړو بایلونکي پرګني دي، خوار غریب افغانان دي. زه یو وخت مجه چې دغه روسان افغانستان ته راغلل او افغانستان یې ونیو دا سره پوځونه، مجه بیا د پښتنو ستر مشر خان عبدالغفار خان پاچا خان ته ورغلو، چې ورغلو په څنګ کې کېنولو. زما په یاد یو چا سوال ځینې وکړو چې بابا ستاسو په دغه حق له څه نظر ده. ده ورته ویلي وای بچو دا د امریکا او روس جنگ دی او زه پکې وژل کېږم، زما افغان پښتون بچی پکې وژل کېږي. دا جګړه تر اوسه روانه ده او زه فکر کوم چې افغانان ټول اوس له جګړې څخه ستړي دي. ډېر تلفات یې ورکړل، د افغانستان اقتصاد سخت وران شو، او له بلې خوا افغانستان په کنډواله باندې بدل شو، او همدغه جګړه ماري ډلې، همدغه د پردیو نوکران، همدغه د استخباراتي کړیو د پراکسي واک، د سون مواد، دا اوس ټولو خلکو پیژندلی دي. او دلته په کار ده چې دغسې یو خوځښت لکه همدغه د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا یا افغان دیاسپورا دغه په خلکو کې کار وکړي او خپل مسؤلیت ته متوجه کړي، خپل رسالت ته متوجه کړي، او ورته ووایي چې په دغه جګړو کې کوم خیر نشته. او ضمناً د دښمنانو په نقشو په هغه دکتورینو باندې چې دوی زموږ په هیواد کې لري، هغه ورته په ډاګه کړي، ورته ویشي چې په دغو کې ستاسو ګټه نشته دی. او اوس افغانان پوه شوي دي. او بله خبره دا هم ده چې هغه افغانان چې په خارج کې دي، د مثال په ډول په پاکستان کې د 10 لکو په شاوخوا کې یا له ده څخه زیات دغه افغانان هلته شته دی، دا باید په عزت سره خپل هیواد ته راشي. دغه هم یو باعث د دې ده چې دغه سربازګري کېږي له دغه کمپونو څخه یا له دغه په اصطلاح مهاجرینو څخه. نو دا افغانان له جګړو څخه ستړي دي او نور جګړې نه غواړي. ولې متاسفانه سي استخباراتي کړي او د سیمې ځواکونه او همدارنګه په نړیواله کچه زبر ځواکونه دوی غواړي چې یو ځل بیا په دغه سیمه کې یا زموږ په هیواد کې د جګړې اور بل وساتي. ولې دا زموږ رسالت دی، دا زموږ ملي وجیبه ده چې باید دغسې توطیعو ته یا همدغسې پټو سناریوګانو ته، لکه همدغه اوس چې د عبدالله د سفر تر شا یوه پټه سناریو موږ او تاسې وینو، او دا افغانستان یو ځل بیا د جګړې میدان ته بیایي، دغو ته باید متوجه واوسیږو او د رسنیو له لارې په لیکنې بڼه او دغسې په نورو اشکالو باندې توضیح کړو او نړیوال په دې باندې خبر کړو. همدارنګه په ډېر اکټیو ډول باندې له ملګرو ملتو سره او دغسې له اروپایي ټولنې سره او له نورو هیوادو سره چې هغه په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره کوششونه کوي، هلې ځلې کوي، له هغوی سره باید تماسونه ونیول شي. زه باور لرم چې که دغسې افغانان هلې ځلې وکوي، حرکت وکوي، دا به خامخا یو نتیجه ورکړي او دشمن دې ته متوجه کړي، ځکه اوس هغه وخت نه دی لکه 43 یا 45 کاله په مخ کې. اوس پاکستان یا د پاکستان پوځي کړي هم ډېرې افشا شوي دي، افغانانو پیژندلي دي، او له بلې خوا دا د نورې سیمه ییزو استخباراتي کړیو چې هغه په افغانستان کې د خپلو جیوپولیټیکو اوږدمهاله اهدافو په لټه کې دي. یوازې خبره دا ده چې افغانان باید دې ته وهڅول شي چې دوی باید تعلیم و تربیه ته، عصري علومو ته، او له ترهګریو کړیو سره د پریکړون لپاره متوجه شي، او په دغه راستا کې باید کار وشي او فعالیت ته ادامه ورکړی شي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ سیاسي څېړونکي او کارپوه ښاغلی امیر محمد ګران، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډیره مننه، تاسو ته زیات برلتبونه غواړم.
له تاسو نه هم قدر من آشنا صاحب، د رادیو له همکارانو څخه او دغسې له ټولو افغانانو څخه چې دا زموږ خبرې واورېدې یوه نړۍ مننه. تاسو ته د ډاډمنې روغتیا هیله کوم.
ډیره مننه، خدای پامان.
خاموشه.